السلام علیکم. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده. د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 12 ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 4 سره برابره ده. د خبرونه وبخې د اکتوبر له 4 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دې هیواد کې ډیران قانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې 1.3 میلیون افغان وګړي د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې له 40 وروسته یو تروریستي حملو څخه په 14 کې افغانان ښکېلو. د طالبانو حکومت د پاکستان د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان دې د دې ادعاو پر ځای د خپل امنیت د ټینګښت دنده ترسره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې سخت ژمی په مخ کې دی، خو زیات وګړي ښایي د غرونو تر شا په یخنۍ کې ګیر پاتې شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د WFP د افغانستان دفتر د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې مرستو ته د هر اړ افغان لاسنیوی وشي پکار ده چې دوی ته سمدستي بودیجه ورکړل شي. په افغانستان کې د WFP ویان وحیدالله امنی تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د بودیجې د کمښت له کبله دوی یوازې کولی شي میاشت کې له 15 میلیون اړو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو ته خوراکي مواد ورسوي. WFP وایي د افغانستان لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ترکیه وایي چې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK د لسګونه غړو په ګډون نږدې 1000 کسانې نیولي دي. دا اقدام په پلازمینه انقره کې د یکشنبې ورځې تر حملې وروسته کیږي چې په پایله کې 2 پولیس ټپیان شول. د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې ډیری اوسیدونکي یې په خټه کردان دي، دا چاپې داسې مهال اچول کیږي چې د دې برید پړه PKK ډلې منلې. ترکیه او لویدیز متحدان PKK تروریستي سازمان بولي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا ویلي چې امنیتي ځواکونو په 14 ولایتونو کې له 1000 زیات کسان نیولي دي چې د PKK وشپېته غړي هم پکې دي. په انقره کې د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید داسې مهال وشو چې په پام کې و ولسمشر رجب طیب اردوغان پارلمان ته د اوړي تر رخصتۍ وروسته وبخې پارلمان د اوړي تر رخصتۍ وروسته په خپلې وینا سره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې موافقه کړې چې ارمنستان ته پوځي تجهیزات واستوي. کاترین کولونا پرون ارمنستان ته د سفر پر مهال وویل هیواد به ارمنستان ته پوځي تجهیزات ولیږي څو خپله دفاع یقیني کړي. تیره شنبه د ملګرو ملتونو یو پلاوی لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ته سفر وکړ څو هلته بشري وضعیت وارزوي. د ارمنستان او د هغه د ګاونډي آذربایجان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې آذربایجان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ ونیوله. له سیمې د ارمن ټبرو د کډه کېدو لړۍ روانه ده او پر دې موضوع ګڼو سازمانونو او هیوادونو اندېښنه ښودلې. د دې کډه شویو کډوالو شمیر تر 1,00,000 ډیر ښودل شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېدله چې په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي. په هند کې د دې لوبې پچا یا تاس افغانستان وګاټه او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. سریلانکا وتوانېده افغانستان ته 295 منډې هدف وټاکي. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 ته کم شول او افغانستان ته 255 منډې په کار وې. افغانستان وتوانېده د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ورکړل شوی هدف پوره کړي. د رحمان الله ګربز 119 منډو او د رحمت شاه 93 منډو د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په چین کې د نړیوال همکارۍ د فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو د حکومت استازي ته هم بلنه ورکړل شوې. په یو مرکه کې به دا خبره وسیړو چې دا غونډه پر افغانستان د واکمنو طالبانو لپاره په څه معنا ده.
تعامل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي.
د پاکستان په محبسونو کې د یو شمیر افغانانو د مرموز مړینې په اړه په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت غبرګون ته هم کتنه کوو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د افغان میرمنو غږ باید د نړیوالو په ټولو هڅو کې څرګند وي.
د ښځو ګډون باید په ټولو مجالسو کې، په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی غږ باید واخیستل شي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلست اسکوربم، قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین په شیجیانګ ایالت کې نن او سبا د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه کیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیران هم برخه لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چین هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي او په وروستیو کې افغانستان ته نوی سفیر هم معرفي کړی. د هم په دې اړه نور تفصیل چې اسمت څاروانی اوروي.
چین له هغو لمړیو یعنی څه باندې دوه کاله مخکې په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې وپالي. اوس هې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې چې نن او سبا دوام کوي برخه واخلي. د پاکستان د بندنوی چارو وزارت ویلي د دوی د بهرنوی چارو وزیر جلیل عباس چیلانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت پرستیال وایان حافظ یا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي شی جیانګ ایالت ته د طالبانو ورغلی هیئت به د چین د بهرنوی چارو له وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزې کتنې او غونډې هم بلري. ویل شوی د طالبانو په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت موین عبداللطیف نظری او د دوی نور چارواکي ګډون لري. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت، د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو په پراختیا، جغرافیایي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت خبرې کیږي. د نړیوال همکاري لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 میلادي کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ایزه همکاري او سیمه ایزو چیلنجونو پکې بحث کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شینکی کډو خیل وای چین په دوه دلایلو له طالبانو سره نشتې اړیکې پالي.
ولمړی دلیل دوی هم د امنیتي مسایل دي چې غواړي طالبانو سره اړیکې ولري او چې طالبان د دې په خلاف هغه دلې چې د چین مخالف دي هغه د غوی په خلاف باندې اون کارول شي. دوه موضوع معلومدار هغه ځای چې امریکا خالی پریښی ده غواړي چې چین ډکي او چین د افغانستان د خپل پروژې په لیکلو لپاره افغانستان ته ضرورت لري او همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمو ته ضرورت لري چې همدغه وخت دی چې همدغه فرصت نه استفاده وکړي ځینې قراردادونه ترلاسه راوړي ځکه چې دا یو قوي مشروع حکومت نه دی او بل داسې په دې مسله باندې ډېر ښه نه پوهېږي، مسلکي کسان نه لري.
چین لومړنی هیواد و چې د وژي یا سنبلې پر 22مه یې نوی ګمارل شوی سفیر ژاو شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلې او چین له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا لري. د طالبانو حکومت د سنبلې په نهمه د اولویو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل چې ویل کیږي ارزښت یې 16 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي د تخار د سرو زرو د لوګر د مس عینک دویم کان، د غور د سرپو او جستو او د هرات ولایت د وسپنې د قانونو تړونونه د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه د شرکتونو په ګډون لزینو کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره لاسلیک شوې دي.
و موریدل چې په چین کې نن او سبا د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا د فورم دریمه غونډه جوړیږي چې پر افغانستان هم خبرې پکې کیږي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون پکې کوي. زما همکار په دې اړه د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې او د مرکې په پایل کې پوښتنه ترې کړې چې د ترانس هیمالیا فورم په دریمه غونډه کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول په څه معنی ده؟
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به د هیمالیا فورم دریمه ناسته په چین کې دایر شي او د دې دپاره ښاغلي متقي دعوت شوی. په دغه ناسته کې معمولا د بهرنیو چارو وزیران رابلل شوي دي او په دې کې به یو خو په سیمه ییزو همکاریو باندې بحث کیږي، بل تجارت په لارو باندې به دوی خبرې اترې ولري، ځکه چې یو خو د چین دغه ډېر عمده پانګونه چې دا په یو لار یو کمربند دی او افغانستان داسې معلومیږي چې دغه پروژې یو برخه یي، لیکن په افغانستان کې شرایط لا دومره مساعد نه دي او هغه ننګونې دغه لویې پروژې ته موجود دی. زه داسې فکر کوم چې کوشش به دا وسي چې د افغانستان د حکومت د چارواکو توجه او کاری په دغه برخه کې جلب شي، نو ځکه دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته د غونډې ته دعوت ورکړی.
اتمر صاحب، چین تیره میلادي میاشت د کابل لپاره نوی سفیر معرفي کړ چې د طالبانو لخوا په ځانګړو مراسمو کې ومنل سو. د چین او طالبانو اړیکې به د سیمې نورو قدرتونو ته څه پیغام ستاسو په نظر ورکړي؟
ګرچه تیره میاشت چین د افغانستان دپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ او دغه سفیر په ډېر خاص مراسمو سره خپل اعتمادنامه رئیس الوزرا ته وړاندې کړ، خو تر اوسه پورې چین دې ته چمتو شوی نه دی چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. خو په هر صورت چین اولنی هیواد دی چې خپل سفیر مستقیما افغانستان ته استولای دی او داسې محتمل دی چې چین د نورو هیوادونو نه مخکې د افغانستان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. البته دا د هغه نورو مسایلو سره جوخت تړاو او اړیکې لري کوم چې په راتلونکي کې به د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د نړۍ ګڼې هیوادونه له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کوي. آیا فکر کوي طالبان د قدرتونو ترمنځ د توازن ساتلو وړتیا لري؟
د تعامل او د رسمیت پیژندنو معنا بیل بیل دي. یعنی تعامل لرل په معنا د رسمیت پیژندلو نه دی، خو زه داسې فکر کوم چې نړۍ مجبوره ده چې اوس طالبان سره دغه تعامل وساتي، ځکه د افغانستان خلک او ډېر ضرورتمند وګړي دلته شته دي چې هغوی نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. او
د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په باب عکس العمل ښودلی. په عین حال کې د افغان کډوالو په باب د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته حالت پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
د اوسې زړه سره غیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو ته پوښتنې کوي او زرونه سره دا نه وایي دا ویزه لري لري کې نه لري دا اسناد لري کې نه لري مؤسسات د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه څلور افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې زر افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپایله د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپلې دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
د ازادي راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د څنګ مرستیاله هیدر باروي افغان ښځې باید خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه په غونډو کې حضور ولري. مېرمن بار د ښځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم په پرانیستي لیک جزئیات پرون پر خپل ایکس باندې خبر کړی. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه شوې چې د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو فعال او انډول حضور ته پاملرنه وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو، په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سه شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه کې د ښځو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستې لیک شریک کړ او زیاته یې کړه چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د ښځو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاستی کړی. په دغه پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو په آدرس د ښځو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی، له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو فعال، خوندي، مانلرونکو او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. پیاتلی کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شوی. د شپارس نورې هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز، برابر او معنا لرونکي ګډون ولري. په لیک راغلی چې له مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره له دې چې افغان میرمنې خپل حقوقو به برخې دي، خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د ښځو د حقوقو فعال زرغونه ولي وي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د ښځو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خزی باید په بهرنۍ غونډو کې چې د خزو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خزو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
ورستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه ولسي وي، نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټول پلیټفارمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون د خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریدی سیال د نن رسپانو ته کتنه کړې.
له بریټانی خبریدونکو کرکټ ټایمز خبرونه په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکي. د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې بخانه کپټان اجی جدیجا د موربی او مشاور په توګه ټاکل دی. پرونه زیاتوي افغانستان بعد د نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبه په ورځ د بنگلاديش په وړاندې په لوبي سره پیل کړي. خبرونه د خغلی جدیجا ټاکل یو ښه او پر وخت ټاکنه یاد کړي او زیاتوي چې د هغه لاسترولونو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خبرونه پټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنځشنبه په ورځ پیلېږي چمتووالی نیسي. خبرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړي. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 نه تر 2000 کاله د هند په استازیتوب په 1690 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د دریو نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. لس غوره ټیمونه د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې ګډون لري. دا سیالۍ د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په سیالۍ سره پیلېږي. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له برېټانیا بلې خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشاره ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کوو چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوختي په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینې بانکي حسابونو ته د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي شوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړي د سفارت د تړل کېدو سبب شوي. د سرچینې د مودي حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړی او ادعا کړی چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندو ته نږدې شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وای د تیر جمهوریت نظام چارواکو او نورو سیاستوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي او یا له بهر هیواد ته راستن شوي د خوندیتوب کارتونه ورکوي. د دې کمیسیون غړي وای دا کارتونه ځکه په خوانیو چارواکو ته ورکوي چې څوک ګواخ ورته جوړ نکړي، خو ځینې نور سیاستوال بیا دا په هیواد کې د میشتو او راستنیدونکو سیاستوالو د څار او کنټرول حڅبولی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي د تیر جمهوریت حکومت چارواکو او نورو سیاستوالو ته د خوندیتوب کارتونو د ویشت لړۍ پیل کړې. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسون وایي له دې کارتونو څخه یې هدف دا دی چې پخوانیو چارواکو ته څوک ګواښ پېښ نه کړي. په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر کلاتوال چې دا کارت یې اخیستی وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو په کمیسون کې یو بورډ جوړ شوی چې د مخکینیو چارواکو او وکیلانو د خوندیتوب تر څنګ د هغوی اړوند حقوقي مسایل هم تعقیبوي.
دغه وزیران، وکیلان او د تورته ځینې نور مامورین دا هر څوک یې یعنی لسی جلبولای که چېرته په چا باندې دوی حق او حقوق ولري دوی کولی شي چې همدغه بورډ ته مراجعه وکړي، خپل عریضه ورته ورکړي او جانبین په وزرداشت دی هغه بورډ د مسؤلینو چې په هغه کې د سترې محکمې عالي شورا استازی هم ګډون لري، خپل عرایض او خپل ادعا په اثبات ورسی وي بیا بورد په دې باندې تصفیق نشي چې که چېرته څوک حق په جانب باندې وي د هغوی حق حقوق باید دفاع کړي.
خو ځینې نور افغان سیاستوال بیا دا د طالبانو لخوا د پخوانیو چارواکو د کنټرول یوه هڅه بولي او وایي په داسې حال کې چې طالبان د عمومي بخښنې او امنیت ادعا کوي بیا هم هڅه کوي له دې لارې پخواني چارواکي تر څار او کنټرول لاندې ونیسي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر او سیاستواله شکریا بارکزی په دې اړه وایي
طالبان چې راغی اول ویل چې عفو کوو، دا چې معلوم نه و چې باندې څوک عفو کیږي. بیا د انتقام اخیستنې پروسه پیل شوله او اوس بیا د مسؤلیت ورکولو پروسه. زه نه پوهیږم که هغه افغانان چې هیڅ کوم ستونزې نه لري او غواړي خپل وطن ته راشي نو ولې باید د داسې یو لارې نه لاړ شي چې هغې ته په داسې سترګه وکتل شي چې ګویا د طالبانو له برکته دوی کوای شي خپل ملک ته راشي.
په تیر حکومت کې د ولسی جرګې غړی فوزیه کوفی بیا پخوانیو چارواکو ته د کارتونو د ویش لړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت ته عادي ښودلو یوه هڅه بولي. اغلی کوفی وایي چې دا مهال د پخواني حکومت ګڼ کارکوونکي سرتیری او معترضې ښځې د طالبانو په زندان کې دي.
بزرگترین دستاور داره که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. دیگه مسئولیت
طالبان خپل تر ټولو لوی لاسترون امنیت بولی. نو خوندی توپ څه معنا که دوی رښتیا هم امنیت خوندی کړی وي ولې کارتونه ویشي؟ زه فکر کوم دا د تبلیغ یو وسیله ده تر څو هغوی چې په بهر کې دی فکر وکړي چې هر څه سم دي او وهڅول شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د اوسني وضعیت د عادي کولو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو زندانونه د تیر حکومت د کارکوونکو سرتیرو او معترض نجونو څخه ډک دي.
د تیر زمري یا صد میاشتې په یو دیرشمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې ویلي وو چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د 2021 کال لاګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې نیټې د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص له 900 زیاتې قضیې ثبت شوې. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په دې قضیو کې وژنې، خپل ساری نیونې، ځورونې، ناسم چلند او ګواښونه شامل دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړی و خو یوناما ویلي وو چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي رادیو د نن سهارنۍ خبری مجلې پای ته ورسیدو. خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان د فاره کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري، هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي. بس دغه دوه درې اولاد د اکتفا په وکي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدل شي. امین الله توفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکم، دا مهال د ایران د شهر تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا جا دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد راځي. پښتون ورڅ خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي، وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا جا دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.